سلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر درې بجې دي نن د اتوار ورځ د 2013 کال د نومبر 13 نیټه ده زه فرخنده صدمو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د افغانستان او پاکستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وايي په کار ده چې د طاهر داول د وجنې د تحقیقاتو نتیجو ته انتظار وکړ شي په افغانستان کې له 2015 کال راهیسې د امنیتي ځواکونو نږدې 29,000 اهلکار وجل شوې دي او امریکا وايي راتلونکي اونۍ د سعودي خبريال خاشقلي د وجنې په اړه ورسته نتیجو ته رسیږي د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود پرون په خبر کې خبري اعلان ته ویل چې د طاهر داول د وجنې تحقیقات لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د غړي تحقیقاتي ډلې نتیجو ته انتظار وکړل شي نو موري په حیات آباد کې د اس پی طاهر داول کورنۍ سره د غمرازي ورسته ویل چې د ډیرو پختونو جوابونه اوس نشي ورکولې
ما دا اډو ویلی نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه د جرګې لاړخه بیلابیلې پوښتنې راپورته کړې شوې وې نو ما ورته هم دومره ویلی وو چې که ذاتی دښمنۍ نه وي نو راخلاص بشي
خو د طاهر داول کورنۍ قبایلی جرګې پښتون ژغورنې غورځنګ او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو حکومتي تحقیقاتي ډله رد کړې او غوښتنه کړې چې دا معاملات د دوه هیوادونو ترمنځ ده نو په کار ده چې په نړیواله کچه تحقیقات وشي بلخوا عوامي نېشنل پارټي پروند خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د اس پی طاهر داول د وجنې خلاف مظاهره وکړه د پی خبر پرېس کلب مخې ته د یادګوند مرکزی او صوبایي مشرانو کارکونکو ته په وینا کې د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په کار دا چې د طاهر داول د وجنې تپوس وشي د نوموړي د تختونې او وجنې د تحقیقاتو لپاره حکومت لا لوړاندې یو کمیټه جوړه کړې ده د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 20 مله اسلام آباد لا درکه شوې وو او د نومبر په 14 مې مړې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ومندل شو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیگانه وخت په دوه بیلابیلو بریدونو کې درې امنیتي سرتيري وجل شوې او سلور نور جوړبل شوې دي د شمالي وزیرستان قبایلي ضلع چارواکو پرون مشال لريو تویل وسلوالو د شوال په ګوربز سیمه کې په امنیتي ځواکونو راکټي حمله وکړه چې پکې دوه امنیتي سرتيري وجل شوې او دوه نور جوړبل شوې دي بلخوا د جنوبي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي چې بیگانه وخت نامعلوم وسلوالو په لری پرتا سیمه لده کې په امنیتي ځواکونو برید کې یو سرتيري وجله او دوه نورې جوبل کړې دي د دغه بریدونو زمواري تر اوسه چا نه منلې د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د وګړي ناروغي ورسته نن په لاهور کې وفات شو د مولانا عبدالوهاب جنازه به نن ماخام پر ایوند کې ادا کیږي نو مولای د تبلیغي جماعت دریم امیر وو مولانا وهاب په 1923 کال کې په دیلی کې زیږیدل وو او په لاهور کې اعلی تعلیم کړی وو د پنجاب وزیرالا او نورو چارواکو د حاجی وهاب په مړینې خفګان څرګند کړی دی وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم د ابو ظہبی ولی عہد شیخ محمد بن زید بن سلطان النهیان په بلنه دا سفر کوي عمران خان به د اماراتو مرستیال ولسمشر او وزیر اعظم سره هم ملاقات نه کوي لدی مخکې نو موړي دوا واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره کړی ده وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې لملګرو هیوادونو څخه مالی امداد تر لاسه کړي بلخوا د پیسو د نړیوال فند IMF یو وفد د قرضو ورکولو په غرض د خبرو اترو لپاره د اسلام آباد په سفر دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له 2015 کال راهیسې په جنگ کې د وجل شو سرتیرو شمیره 29,000 ته نږدې شوې ده د ولسمشر له لوري تازه شمیرې له پخوانیو پرتله ډېر زیاتې دي د ولسمشر غنی لخوا دا شمیرې په دیونۍ کې د واشنگټن جانز هاپکن یونیورسټۍ کې د نړیوالو زده کړو څانګې ته ورکړل شوې دي نوموړی په یاد پوهنتون کې استاد پاتې شوی ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د 2015 کال شروع کې دوه کله چې افغان پولیس او پوز د نیټو زواکونو د امنیت ذمہواری په غاړه واخیستې، تر اوسه د امنیتي زواکونو 28,529 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د ازادۍ لپاره شهیدان شول. ولسمشر اویل په عین حال کې 50 امریکایان هم وژل شوي دي او دا چې ټولو قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. ایران او عراق ژمنه کړې چې د امریکا د نو بندیزونو باوجود به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکې زیاتې کړي. د امریکا د بندیزونو تر مخه له ایراني رژیم سره سوداګرۍ کوونکي هیوادونه او کمپنیانې به له سختو ګواښونو جرمانې سره مخامخ کیږي، ځکه زیاتره تجارتي همکارانو له ایران سره اړیکې غوڅې کړې دي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې له عراق سره کلنۍ دوه اړخیزه سوداګري به له 12 ارب ډالرو څخه 40 ارب ډالرو ته لوړه شي. نوموړي دا خبره پرون تهران کې د عراق د ولسمشر ابراهام صالح سره د ملاقات وروسته وکړه. او بل خبر دا چې امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي راتلونکي اونۍ به د سعودي خبریال جمال خاشوخجي په وجنه کې د ذمہوارو کسانو په اړه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. ولسمشر ترامپ پرون په کالیفورنیا ریاست کې خبریالانو ته وویل چې دوی ته به حتمی ریپورت په راتلونکو 2 ورځو کې ملاو شي. دا له هغې وروسته دا چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي خبریال جمال خاشوخجي د وجنې امر د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړې وو. دا خبر پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ او وروسته نورو رسنیو تایید کړ، خو د سعودي عرب حکومت دا خبرونه ردوي. دا تر دې د مدمشال خبرونه وسترته د موسم حال وایو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه په شمول به د ملک په نورو برخو کې موسم وچ او یخ وي، خو چترال کې د باران امکان شته. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او 40، بنو کې 9 او 40، اسلام آباد کې 11 او 23، په چترال کې 19 او په کوټه کې 15 او 22 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وای د ایس پی طاهر خان داور د وجنې تحقیقات پیل شوي دي. اخوا عوامي نیشنل ګوند د طاهر داور د پیښې خلاف په یو شمېر سیمو کې مظاهرې کړې دي.
هغه په بېدردۍ سره په بل ملک کې شهید شي، موږ نه وینو چې هغه لوی عدالت یا د هغه لوی ادارې واکمن په هغې باندې دا دوره لویه خاموشي ولې ظاهروي.
او د خیبر پختونخوا هنرمندان وای باید حکومت ته له دوی سره مرستې بحال کړي.
بابا خان دی ټلویزیون ته دی سکرین ته ډیر کال ورکړ 30 ایئرز، او زه په دې حال کې چې اوس ما سره نه د بچو لپاره فیس شته، نه د بچو د کور کرایه شته، نه بل څه شته.
او د مشال مرکه کې د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري د رفیع الله کاکړ خبرې اوري.
داسې مشال کې اسلام راوالی، داسې بم بلاسټ اسراوالی، داسې اکرام الله اکرام
د مشال تر څنګ واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وای په اسلام آباد کې د پولیسو سره په ګډه کوشش کوي دا معلومه کړي چې د پیښور کلیوالو سیمه وجل شوي مشر طاهر خان داور څنګه له اسلام آباد تر ننګرهار وتښتول شو. داور د اکتوبر په 26مه تښتول شوی وو. پرون په پیښور کې صلاح الدین مسعود خبریالانو سره خبرو کې دعوه وکړه چې د حکومت له خوا جوړې تحقیقاتي کمیټې سره له نږدې کار کوي، خو بیا یې هم د خبریالانو د ځینو پوښتنو ځواب ورنکه ویل چې دا د وفاقي حکومت کار دی. په دې اړه نور حال له پیښور غلام غوسره کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود د طاهر داور کورنۍ ته بیګا ماخام د پاتېه لپاره راغلی وو او په حیات آباد کې د دعا وروستو هغه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د وژل شوي SSP طاهر داور د پیښې د پلټنو لپاره په اسلام آباد کې پلټونکې ډله یا JIT جوړه کړې شوې ده.
اول روز سے خیبر پختونخوا پولیس کے افسران کا اسلام آباد پولیس کے ساتھ
د لومړی ورځی نه د خیبر پختونخوا پولیس د اسلام آباد د پولیسو سره رابطه کیو. لکه سرنګ چې د مشال خان او په نورو مهمو پیښو کې پلټون کې ډلې جوړې شوې وې، نو دې کې هم د اسلام آباد پولیسو جی آی ټی جوړه کړې ده، او که ضرورت وي نو د خیبر پښتونخوا پولیس به ورسره هم همکاري کوي. د یو شمیر پښتنو ځوابونه زه دا وخت نشم ورکولی، او دا ځوابونه وفاقي حکومت او د اسلام آباد پولیس ورکولی شي. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود زیاته کړه چې هغه د طاهر داوړ کورنۍ او قبایلی جرګې ته دا نه وویلي چې طاهر داوړ چرته دی او د چا سره دی. ما دا اډو ویلي نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی. ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه. د جرګې لاړخه بیلابیلی پښتنې راپورته کړې شوې وې، نو ما ورته هم دومره ویلی وو چې که ذاتی دښمنۍ نه وي نو راخلاص بشي. تر دې وړاندې به په تیرو وختونو کې هر ورځ وړې او لوی د ترګرۍ پیښې کېدلې. خلک دې لږ انتظار وکړي نو هر څه به په ډاګه شي. کسون د طاهر داوړ د لادرکه کېدلو او بیا وروستو د هغه د وجلو د پیښې لپاره په اسلام آباد کې جی آی ټی یا پلټون کې ډله جوړه کړې شوې ده. خو د طاهر داوړ کورنۍ او قومي جرګې د حکومتي پلټون کې ډله رد کړې ده، او دوی وایي یو نړیواله بې پلوه پلټون کې اداره دي د دې پیښې پلټنې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، عوامي نشل ګوند د طاهر داوړ د وژنې خلاف مظاهره پیل کړې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. دوی دا هم ویل چې په دې اړه د عدلي چوپتیا هم پښتني راپورته کوي، ځکه چې چیف جسټس په پاکستان کې پر هر مسله له خپلې خوا نوټس اخلي، خو تر اوسه یې په دې اړه چارواکي نه دي ورغوښتي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د طاهر داوړ د وژنې په اړه پلټن کوي، او ډېر ژر به وزیر اعظم ته په دې حقله رپورټ ورکړي. په دې اړه نور حال خالد خان او روچی رپورټ چې د دغو مظاهرو په غږونو پیل
کیږي. دغه شعارونه پېښور کې د عوامي نېشنل پارټۍ د کارکنانو او مشرانو دي چې د اس پی طاهر داوړ د وژنې خلاف یې په ټوله صوبه کې د خالی په ورځ د احتجاج غږ ورکړی، او دغه یې غوښتنې کوله چې د طاهر داوړ د تښتولو او وژلو پلټنې دې وشي او نور د پښتنو وژنه دې بند کړی شي. دا عوامي نېشنل پارټۍ قائم مقام مرکزی صدر غلام احمد بلور، مرکزی ستر سیکرتر میا افتیار حسین، صوبائی ستر سیکرتر سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او دا دغه ګوند نورو مشرانو د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي لاریون مشري کوله. میا افتیار حسین په خپل وینا کې وویل،
زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ خو یو سیده ساده مطالبه ده چې دې باندې دي تحقیقات وشي. خو د طاهر زوی یو خبره کړې ده، هغه وایي چې دا د انټرنیشنل لیول باندې تحقیقات وشي. دا اقوام متحده اداره جوړ کړي. دې کې ډېر لوی وزن دی چې کله په اسلام آباد کې او بیا په افغانستان کې واقع کېږي نو دوه ملک شو. نو چې دوه ملک شو نو تحقیقات چې یو ملک کوي نو د بل به پیشه کړي، او چې بل کوي د بل به پیشه کړي.
سردار حسین بابک وویل چې د یو پښتون افسر په اسلام آباد کې غایبېدل او بیا د هغه مړې په افغانستان کې موندل ډېر سوالونه روچت کړي دي. هغه زیاته کړه چې مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومت د طاهر داوړ په تښتولو او وژلو کې یو مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده، او دغه شان د پاکستان ستر عدالت هم د یو پښتون پولیس افسر د وژنې هیڅ نوټس نه دی اخیستی.
اسلام آباد کی یو د پنجاب افسر اگر ٹرانسفر شی ودار دی وطن د ټول ملوی عدالت دغی چیف جسٹس دغی خلاف قومو په ایک چنل یا باغ اسلام آباد کی کی یو پختون افسر اغوا شی هغه په بدردای سره په بل ملک کې شهید شی موږ نه وینو چې هغه لوی عدالت یا دا هغه لوی اداري واکمن باغی باندې دا دور لوی خاموشی
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایس پی طاهر داول د وژنې وروسته د جاینټ انکوائری کمیټې اعلان کړی دی چې د استخباراتي ادارو ISI او MI استازي پکې هم شامل دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت ایس پی طاهر داول ته د شهید پیکج اعلان کړی دی او د خاندان سره مالی مرستو هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو د بلوچستان سرخار کوټی ته چرته چې د کوټی د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلی د پولیسو د یو ځای مشر د قاتلینو د نیولو هڅې پیل کړې دي خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی. دغه وجل شوی پولیس افسر ډی آی جی نعیم کاکړ و چې د نومبر د 18 په ماخام په کوټه ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وجل شو. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې پر دغه پخوانی پولیس افسر د برید ذمہواری منلی ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تر مخستان د کوټ وپشن سټاپ ته چیرمه په اسیسټنټ سینیئر کالونی کې د وسلوالو للوري د پولیس پر پخوانی ڈی آئی جی نعیم کاکړ باندې هغه مهال ډیز وسوې کله چې نعیم کاکړ د مخستان د لمانځه وروسته د مسجد څخه د کور په لور روانو. د ډزو په نتیجه کې نعیم کاکړ ته پیسو چې سم د لاسه د کوټ و سی ایم ایچ روغتون ته ورسول سو خو هلته نوموړي د زخمو تاب نه دی راوړی او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. پر پیښه باندې د کوټې د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما او خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر اوسه څوک نه دی نیولی. د نوموړي په وینا چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې بریشي لکه چې دا یوه هدفي وژنه وي ځکه چې د دې څخه له مخه پر پولیسو چې کوم هدفي بریدونه سوي دي نو په هغه کې هم دغه ډول ګولۍ یا مرمۍ کارول سوي دي. پر پیښه باندې د بلوچستان والي امان الله یاسینزي او اعلی وزیر جام کمال هم سخته خواشنی څرګنده کړې ده او امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره د ګامونه پورته کړي. اعلی وزیر د پیښې په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه رپورت هم طلب کړی دی. هلته د تحریک طالبان پاکستان له لوري ورسنیو ته ورکول شوی په یو بیان کې د پیښې ذمہداري په غاړه اخیستل شوی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د سیمې امنیتی چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې تیر ماښام د جنوبي وزیرستان په لده کې د پوز په یو غشتي ډله د نامعلومو وسوالو په ډزو کې یو پوزي بچل شوی دی او دوه نور ژوبل شوی دی. د پیښې وروسته د سیمې امنیت هم سخت کړل شوی دی. نور تفصیل د سیلاب محسود نور.
ډیر اشمیر خان کښې د یوې خفیا ادارې یو ذمهوار چارواکي چې کوم خپل نوم جواتول او ږغ ریکارډ کول خوښ نه کړل د پخلي په مطابق تېره ورځ ماښامال د شپې اوې بجې په منځ کښې ځنې ناپېژندلو وسلوالو د امنیتي فورسز په یوې غشتي دستې د کلاشنکوف ټوپکو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یو سرتېری په هغه ځای مړ او دوه نور پر هرژلی شول. دغې ذرایع دا هم راوښولی دي چې دغه پیښه د سویلي وزیرستان تحصیله ده په لرې پراتې غریزې سیمې په منه کښې مخې ته راغلله. ذرایع دا هم زیاته کړه چې برید کوونکي د موقع نه په تېښته کښې بریالي شوي او دوه پر هرژري سرتېري د رزبک پوځي روغتون ته رسولي شوي دي. ذرایع د وژلي سرتېري نوم لانس نایک بختیار علی او د پرارجلیو سرتیرو نمونه سپاهی حیدر زمان او سپاهی اکمل راوشولی دی. د مرگ ژوبلې د دغه پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایوند محمد خراسانی منلې ده. دا د یادوي چې د دې نه مخکې د تېرې میاشتې په 19 نیټې د سراروغه په سیمې وچه خوړه والماک هم په دغې رنګ برید کښې د امنیتي فورسز دوا سرتیری و جلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
که غواړی په خوندی توګه د مشال رادیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې یو خوا هنرمندان د وسبارو ډلو لخوا د دړکو سره مخ دي، نو بلخوا د ټولنې او خپلو خپلوانو لخوا هم د بد رویې او تشدد ښکار کیږي. د یو تازه راپور تر مخه د جمعې په شپه په پېښور کې یو تن د سونیا په نوم د سټیج اداکار هغه وخت په ډزو ویشتې او وجلې ده کله چې ورسره هغې د واده کولو نه انکار وکړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نه اورو.
د یو تازه راپور تر مخه په پېښور کې د جمعې په شپه د مصدق په نوم یو تن د سټیج اداکاره سونیا په ډزو ویشتې او وجلې ده. د پېښور د کوتوالۍ تاڼې پولیس چارواکي وایي چې مصدق د سونیا رشته غوښته، خو هغې انکار وکړو چې په نتیجه کې پرې هغه ډزې وکړې او زخمي کړه چې وروستو یې په لیډی ریډنګ روغتون کې سا ورکړه. په پېښور کې د کلتوري چارو پوه او وکیل اکبر هوتی وایي چې په سیمه کې هنرمندان د ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو په ریاستي یا ټولنیزه کچه د دوی د امنیت او ستونزو د هواري لپاره څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي په ټولنه کې ورته ځینې خلک سپک ګوري او ریاست هم غم نه کوي.
خیبر پختونخوا دا یا فاټا دا یا دې سر تړلی پختون کم بیلټ، نو دغه ځای کې چې کوم هنرمندان دي یا دلته کوم د فن سره وابسته خلک دي، دې خلکو ته سماجی طور باندې هم یو تریټ شته. دا سه چې کوم دلته په کوم ځای کې د بنیت پرستی ډیره زیاته ده، هلته چې کوم اثرات دي داغه، نو یو خو دغه وجم دا یو د ریاست له اړخ هم هغه توجه نه ورکړي کی کوم توجه چې د ملک په نور سیمو کې ورکړي کیږي. نو دې کې ډیر داسې دي چې د خپل کورنۍ ستونزې ورته هم ډیره زیاتې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د کلتور څنګه ادعا کوي چې د هنرمندانو د مرستې لپاره یو شمیر پروژې پیل کړي دي او غواړي چې صوبا د فن او هنر له پلوه وده وکړي. د کلتور د سانګې ډایرکټر شاباس خان په دغه اړه بیګا مشالې ډو ته ویل چې صبح کې د امنیت د خکېدو سره کلتوري هلې ځلې هم ګړندې شوې دي.
دین مخ کې په نوخار کې فیمل هنرمند او هغه سره دغه شان دی او واقعا رونو مشه او هغه جنرال لا ان اورډر تریټ نه دی، هغه تعلق بالکل پرسنل لیول دی. بالکل دا کسان په ټارګټ بالکل دا ایکسپټ کوم، خو ادروایز موږ کوم جنرال لا اورډر سچویشن دی هغه کې ډیر زیات بدلون راغلی. د تیر کال یو نیم کال نه چې تاسو په صبح کې وګورئ نو کلچر اکټیویټیز داسې طریقې سره سٹارټ شوې دي چې هغه کم یو کلچر سفوکیشن و چې هغه ډېر حد پورې کېټر شوی دی. لکه په ډېر ځایونو کې موږ د کسان نه شو مور دی نو سی شو کوو دا ینګ الیکانس وی راغی راته فیسټیوال کې یتن کمپټیشن دی رباب کمپټیشن کې موږ خپل چې کوم زموږ ډومین دی مختلف ایونټس موږ لګیا یو کوو.
د یادونه وردا چې روان کال د اگست په میاشت کې په نوخار کې د ریشم خان په نوم یو سندرغاړي خپل خاوندو وجله. هم دغه رنگ په تیرو کلونو کې د ایمن اداس، غزاله جاوید، نیلم او ګلناس په ګډون یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان د خپلې کورنۍ د غړو لخوا وجل شوې دي.
اوریدونکو، د هنرمندانو د ستونزو په اړه راځو یو بل رپورت ته. په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت په خپل تیر دور کې هنرمندانو ته د میاشتې پیسې ورکولې. د دې کار مقصد بې وزلو او ناروغو هنرمندانو سره مرسته کول وو، خو اوس دغه ادیبان، سندرغاړي او اداکاران وایي دا پیسې ودرېدلې دي. دوی د مالی مرستې د بحالۍ غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د خیبر پختورخوا د ریډیو او ټي وی هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو او مصورانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی د 500 میاشتنو ودرول شوی وظیفې د بحالې کړې شي. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف تیر حکومت صبح کې د فنکارانو خیرخېګړې لپاره دا وظیفې مقرر کړې وي او هر میاشت به 500 فنکارانو ته 150 روپۍ ورکولې. په خبر کې د پاکستان ټلویزیون د پښتو ډرامو مشهوره پخوانی هنرمنده او صدارتي وړې یافته نوشابه وایي چې د حکومت لخوا دا فنډونه د فنکارانو سره مرسته وه او د کور چې پیروان وو.
دغه ورته ملاوي دین فنکار به دومره مجبور نه او دومره به بے بس نه او دومره به د خلکو په نظر کې سپک نه. دا غي د کور غيو سلسله خو بل لږ شان د کور بل خو به کم از کم غي ورکول شو د کور کرایه خو به ورکې دې شو سنه سره ریکوست وا ته کوم کدي دغه بحال کړن د ډیرو خلکو کورونه به بیا د نوي سر نه دا غي نه غریب بلې دل شروع شي.
هم د پیښور ټلویزیون د ډرامو اداکار بابا خان وای چې اویا کال عمر کې به دې سم مستوري وکړي. دی وای چې حکومت دې د هنرمندانو خیرخېګړې لپاره ضروري ګامونه واخلي.
مخکې مونږ ته یو کال مخکې تر طرح کړی و غوښنه په ځا فن بند شوی دی او د ټوټل کې پی کې فنکاران ډېر اسدا حال کې دي. ډېر خراب شول غریبان سوچر تلاړل سوچر تلاړل او دا هغه فنکاران دي ورکی چې لکه سپوز ز ځان درته یادوم بابا خان دې ټلویزیون ته دی سکرین تا دیر سکالا ورکل 30 years او دا پا دی حال کین چه اسما سرن دا بچو دا پارا فیشتا نا دا کور کرایشتا نا بل سشتا.
د دې هنرمندانو په وینا چې تیر کال ورته اتمی اشتدا فندونه ورکړې شوی وو او دې کال دا دوه سلې ورکړې شو چې کم حکومت بند کړی دی. د خیبر پښتونخوا د ریډیو او د ټي وي د فنکارانو د اتحادیې صدر غلام محمود شهاب وای چې په وظیفه کې د 500 میاشتو ځنډ له وجې هنرمندان پریشان دي.
منګ ټول فنکارانه صفات می دا ټول باغلی های کورٹ یو حکم ورکو چې دې خپل ماویزه ورکه باوجود د دې مطلب دار چې تر اوسه پورې ټال مټول روان دی پاږي چې کله نه باندې کوي کله یو سبل سر نه ته مونږ لاړو دا یې نه مونږه کلیر کو او یې زمونږه هیڅ اعتراض نشته.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د سنگي ډایریکټر شهباز خان وای چې هنرمندانو ته فندونه ورکول د دې ترمنځ خپل نه اتفاقی له وجې بند شوی وو. ولی چې د هنرمندانو سینې کسان د دې په شفاف توګه د ورکول په اړه های کورټ او کمی احتساب بیورو ته تللی وو.
دا میاشت موږ کومل کوشش چې دوی موږ مطلب د دې کوم سټاپن دی اور ریلیز کو د دې موږ ایکستنشن راغشته دی ټیل جون 2019 اپورت وا انسټالمنټ دوی ته الریډي پېښې وې او انسټالمنټ پاتې دي دا به دوی ته په ریګولر منتھلی بیس ځوانه په شروع شي او دوی ته دا پېمنت سٹارټ شي. په دغه سرکار د وجه نو سټاپ دا انټر رایولیز یا پروفیشنل چیجز چې په کوم ارتست کمیونټی کې دا د دې د وجه سٹاپ شوی دی. د دې خپل کې جګړې دي هغه جګړې کې دوی سرکار جوډیشری نیپ ټو رولر نو بیا خو دی کورس اف لا خام خ ټایم خي دا صرف دغه د وجه سٹاپ شو.
د تیرې یوې لسی سیراسي د امنیت د خراب صورتحال له وجې د پیښور د هنرمندانو کار کې نمایا کمې راغلي وو. د دې په وینا چې کار هم نوي او حکومت د ضرورتمند هنرمندانو فکر هم نه کوي نو هنرمندان به چرته سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس همزو د افغانستان خوست چرته چارواکو دنیا لیمانو په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ورستیو هڅو ملاتړ کړی. دوی غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره هڅې دې ګړندۍ شي ځکه خلک له جګړو ستړي دي. خو په دې هڅو کې باید افغانانو هغه لاسته راوړنې زیانمنې نشي چې په تیرو 18 کلونو کې د نظام بشري حقوقو او ولسواکۍ په برخو کې ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نور.
د خوست چارواکو او دنیا عالمانو د سولې لپاره د افغان دولت ورستیو هڅو ملاتړ وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون مطابق دی ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. چارواکو او دنیا عالمانو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد المانځنې په غونډه کې وکړې. خوست واری په اندوی حکم خان حبیبي ول د دې ولایت خلک د هر هغه فرمول چې ولسمشر د سولې لپاره لازم وګڼي ملاتړ کوي.
مرکزی دولت رهبری ته د خپل درانه ولست د علماي کرام فاستاجتوب ډاټ ورکوم سي جناب رئیس دولت په هر ممکن فرمول چې تاسو لازم ګڼي او اصول راتللای سي د دې ولادت عزت کې تامینېدل شي مونږ د خوښ ولسونه ورسره یو دغه سي دا او غاګم ګوډي طالبانو په مشرتابه باندې هم په دولت باندې سي لله الحمد سرک دي سورې لګیدلای دا د سورې د فارا وړو غټ موانی ودا لري کې خو انتخابات پر خپل وخت وسی زعامت د افغانستان تعین سي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د سولې د ورسته یو حادثو د لاګړندې توپ غوښتنه وکړه.
په روسیا کې د سولې مذاکرات روان دي. خلیلزاد افغانستان ته نور دولتونو ته سفرونه دي. دا د سولې مذاکرات باید نور هم ګړندې شي. د افغانستان ولس د جنگ نه ستړی دی، نور سولې غواړي او نور په افغانستان کې امن غواړي. ترڅنګ موږ د افغانستان د حکومت نه غوښتنه داده چې ټاکنه باید په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د ولس باید د سولې په داسې طریقه قرباني نشي چې ولس کلن له سروړنې د منځه لاړ شي.
د افغانستان نامتو دنیا عالم مفتي سمیع الله ریحان په خپلو خبرو کې خلک سولې ته راوبلل او له دوی وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د نظام ملاتړ وکړي.
نبی علیه السلام سوله ډېره خوښه کړې ده، راځئ د سولې دپاره لاړ شو. خپل د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږئ، د خپلې ولایتي ادارې تر څنګ ودرېږئ، د خپل اولاد خپل د زړه د کومې خپل اولاد وګڼئ. او څنګه چې د خوست حیثیت او عزت ساتلی، د تمام افغانستان حیثیت او عزت ساتي، او د هغې دپاره درناوی.
د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د روانې زیږدیزې میاشتې په نهمه ترسره شوه، چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو تر څنګ د سولې د عالي شورا او د طالبانو استازو هم ګډون کړی و. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوي، او په تېرو څو ورځو کې په دې تړاو له پخواني جهادي مشرانو، د سیاسي ګوندونو او بهیرونو له استازو او نورو فعالانو سره یې کتلي دي.
د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې خبري اعلان ته وویل چې د طاهر داول د وجنې تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او پکار ده چې د ګډې تحقیقاتي ډلې نتیجو ته انتظار وکړ شي. د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 8مه له اسلام آباد لا درک شوه وو. د نومبر په 14مه یې مړې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ومندل شو. بیګا د شمالي وزیرستان شوال په ګوربس سیمه کې د وسلوال برید پر مهال دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. دا راز هم تیره شپه بیا د جنوبي وزیرستان په لاده سیمه کې وسلوالو یو سرتیري وژل او دوه نور یې ژوبل کړي دي. دغه بریدونه زمواري تر اوسه چا نه ده منلې. وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی. نوموړي له دې مخکې دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړی ده. وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې پاکستان د مالی ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالی امداد ترلاسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د 2015 کال جنوري له اول نیټې راهیسې په جنگ کې د وژل شوو افغان سرتیرو شمېره 9000 ته نږدې شوې ده. له دغې نیټې راهیسې افغان ځواکونو د هیواد د امنیت ذمواري له نړیوالو ځواکونو ترلاسه کړې دي. پرون د ایران او عراق ولسمشرانو په ملاقات کې ژمنه وکړه چې د نوو امریکایي بندیزونو باوجود به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکې زیاتې کړي. دغو بندیزونو تر مخه له ایراني رژیم سره سوداګرۍ کوونکي هیوادونه او کمپنیانې به له سختو ګواښونو او جرمانې سره مخامخ کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په کالیفورنیا کې خبریالان ته وویل چې راتلونکي هفته کې به د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې د ذمهوارو کسانو په اړه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګرۍ کې وژل شوی و.
اوریدونکو هم راځو د مشال اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. ملما د چین پاکستان اقتصادي راهداري په برخه کې د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان لپاره ټاکل شوی صلاحکار رفیع الله کاکړ دی. دا مرکه له دوی سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ کړی دا.
د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. اوریدونکو د مشال مرکې د دې اونۍ په خبرونه کې مو ملما رفیع الله کاکړ دی. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په برخه کې د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان صوبې لپاره مشاور یا صلاحکار دی. د نن په مرکه کې به زیاتره پښتنې پر چین پاکستان اقتصادي راهداري راڅرخي. رفیع الله کاکړ دا وخت را سره د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې دی. رفیع الله کاکړ سپتا ستار کلی و.
ډیره مننه کاکړ صاحب، کور ودان.
شه لومړی پښتنه زما هم دغه ده ک تاسو چې د پاکستان یا چین پاکستان اقتصادي راهداري په انګریزي کې په مختصر کې ورته سی پک موایي، د دې د نړیوال بانک لخوا ځخه صلاحکار یاست یا کارپو یاست، ستاسو کار څه دی اصلا؟
زموږ کار بنیادی طور دا دی چې د بلوچستان حکومت د ورلد بانک سره خواست کړی وو چې په سی پک باندې چې د بلوچستان څخه کارونه دي پر هغه کار ډیر سوکر روان دی، پر هغه باندې داسې پرمختګ نسته او داغه یو وجه دا ولو مهمه وجه چې د بلوچستان حکومت سره هغه کسان نسته هغه پوهنه نسته چې دی دغه پروجیکټ یا د دغه تر سره ورسی نو دی د ورلد بینک سره خاص وګ چې هغه ودی ته یو ټیم ور جوړ کی د سپیشلیست سو د ماهرونو ټیم چې هغه بیا د بلوچستان حکومت ته سلا وی ورکی د سی پیک پاواله نو ورلد بینک هغه ټیم جوړ کړی دی د دوه کسانو اوس مر فلال دوه کسانیو نو زمرش کار بنیادی دادی چې موږ د بلوچستان حکومت ته د سی پیک په والا سلام مشورې ورکو دا مشورې ورکو چې کم پروجیکټونه چې منظور شوی دي هغه پرمختګ پر هغه څنګه ولاړ سي پر هغه کار څنګه تیسي او در روان وخت لپاره څه داسې پروپوزل څه داسې پروجیکټ تجویزونه موږ د حکومت بلوچستان ته ورکو چې هغه کې د بلوچستان خیر وي او ګټي.
شه اوس دې کې یو پښتنه داد چې بلکې اول به ساده کو چې زموږ خلک سر پوسی چې د چین پاکستان راهداري چې دا اصلا د څه یعنی په ساده ټکو کې کومش یعنی موږ تاسو پوکي
دا بنیادی طور پر د یو بل غټ پروجیکټ دغه حصہ دغه برخه دغه پروجیکټ ته په انګریزي کې نوم ورکوي بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو او دغه بیلټ اینڈ روډ منصوبه چې
د چین
د حکومت او د چین چې کومه پارټي د کمیونیست پارټي دغه په منشور کې وس شامل کله یعنی دا یو ډیر د وژد وخت د منصوبه ده د منصوبه ائیډیا دا د چین دی دا پخوانی یو سلک روټ ورته ویل کېدی
د وریشم ولار
تجارتی لار چولا چې دی د سنټرل ایشین ممالک او دغه ملکو په لار او د سمندري لار په توګه چین او دغه یوریشیا چې ورته وایي د ایشیا چې کومه سیمه ده میډل ایست چې کومه سیمه ده
منځنۍ ختیځ
چې دا او ایشیا دا و یورپ او امریکا ته د دې په متبادل کې یو تجارتي بلاک جوړ کی
قوت جوړ کی
او دغه تجارتي قوت لیډر مشر و چین وي نو د هغه د پاره د راولاریج د چین سیونی سي بیا در میډیټرینین سی پوری د مزکی پلاری او د سمندر پلاری د یو پرا سلسله جوړی او په دالار کې چې څه ملک ناراضي هغه کې د روډو د ریل د پاره پیسې ورکی خو هغه خپل نه جوړولې د په پور پیسې ورکی د روډو نه سره کنیکټي نو او دغه د بنیادی مقصد دا چې دغه یو تجارتي دغه جوړ کی
او دالار لکه مزه را شروع کی او تر کومه ځای پورې وي اخیری
د دې د مزکی لارې چې دا د چین نورث ویسټ یعنی شمال مغرب کې شروع کیږي او دا چې دا کم موجوده د سنټرل ایشین ملکونو دی تاجکستان
ازبکستان
منځنۍ ایشیا چورته وای پر دې راځي دا پخوانی سمرقند بخارا چې بمړ ورته ویل په دې شارو کې دار تیریږي دا بیا چې کاسپین سی چې کومه ده دراغل لاندې د جورډن اردن چې کوم ملک دی دراغل لاندې دار تیریږي دا خاص د میډیټرینین سی تر وې نو دا خدم ځکه لار ده بیا د وبو په لار چې ده دا دلته راځي چې کوم اوس پاکستان دی مثال د گوادر سره د هرمز په لار دای ولاره سول بیا د افریقې په مشرق کې دا اریتریا او چبوتی چې کوم ملکونه دي دلته دغه لار دا سره کنیکټ کی نو دغه یوه د سمندر لار دی یوه د دمځکی لار
نو دا خو ډیر زیات د پیسو ډیر غټ منصوبه ده
دا ډیر غټه منصوبه ده په دې کې دا ټیم تقریبا 18 ملکونه د برخه دي او توقع دا چې په دې ټوټل انویسټمنت یا سرمایه چې کوم لګیږي یو ټریلیون ډالر په دې لګیږي یعنی ټریلیون
ماخه زر عرب ډالر
و په دې لګیږي.
ښه نو بیا خو که زر عرب ډالر دا دومره غټه منصوبه ده نو دا 25 ډالر خو بيخي د دې لکه غدي بول مونږ پلي یعنی بيخي لږ دي مونږ پلي غوندي دي بيخي کم ده خو بهر ال دې ته راسو خو د چین ولی دا دومره لوی منصوبه ولی پیل کړي ده ولی
د چین په دې کې دوه هدفونه دي یو اقتصادي دی بل سیاسي دی اقتصادی هدف ادا دی چین دا ټیم په دوه شانو کې هغه مش په انګریزي کې سرپلس کیپاسټی لري
یعنی اضافي مال لري
اضافي شان مال لري اضافي قوت لري هغه پچش کې یو چین چې دی چې کوم دا ریلویز دی های سپیډ ریلویز چې دی کنسٹرکشن دی سیمنٹ دی په دې کې سیمنٹو په دې کې چین دا ټیم اضافي پیداواری قوت لري
تر
ضرورت زیات شه نو هغه د پاره هلته هغه ډیمانډ نسته نو یو خدا دی بل د چین
دا پاره دی غواړي په نورو ملکونو کې بازار یا مارکیټ پیدا کړي
بازار او مارکیټ پیدا کړي چې دا څه قوت څه دا شان دی یوزي خرڅ کړي نو بل د سره فورن ریزرو چې دی دا د خزانه چې دا
خپل
خزانه دا ډیر دا او دا د ټیم ګرځي پیسې د اکثر په ډالرو په شکل کې د جمع کړي دي محفوظ کړي دي نو دوی نه غواړي چې پر امریکا د کوم اقتصادي اړتیا ده اغه هم د لښ کمول تکیا چې دا غلش کمول غواړي نو دا خې اغه اقتصادي هدفونه دغه دي په سیاسي دغه یاد دي چین دغه انیشیټیو د پروجیکټ په لار د یزید د سمندري لار چې دا په دې کې ډیر مهم ځایو باندې د خپل یو پوستای بوله یو کنټرول بوله یو ځای جوړی نو چې سبا که خدا نه خواسته د چین حالات خراب سو یا د چا سره جنگ نو دا مهمه تجارتي لارې باندې بدای دا ول سره ناشتي لکه گوادر لکه د افریقا سره چې دا ریډ سی چې ورته وایي
سور سمندر
دلته د جيبوتي ریټیا دلته هغه یو ډیر کښنی ځای دی دلته د زینول دی نور داسې ځایو کې د هغه مهمه د سریلانکا سره وس یو بندرګا واخستل نو دا رنګ ځایو کې د
سټریټیجک ځایونه
نیولې
شه اوس دې کې دا راځو چې بهرال د دې خو تشریح سو نو بیا د دې برخه یعنی تاسو د زر عرب ډالرو د غټ پروجیکټ دی په دې کې بیا چې کوم د پاکستان اقتصادي راهداري ده دا څومره دا او دا څه ده اصلا
د پاکستان اقتصادي راهداري چې دا د ون بیلټ اند روډ انیشیټیو تر ټولو غټه برخه ده د یو ملک لپاره په بل یو ملک دونه غټه برخه نسته
وجه څه ده
هغه وجه خونو دا چې یو د چین د پاکستان سره بارډر دی نزدېکت دی او دلته چې د چین در ټولو زیات تجارتي چې غټه وده تکیدلې سي هغه په د نور ملکو کې هغه د پاکستان سره کې دی د چین در 80% زیات تیل چې دی د ګلف ریجن سره راځي
له خلیجي ملکو
سره چې هغه کې کویت دی امارات دی سعودي دی نو هغه چې راځي هغه چې وس په لارزی هغه ډیره ورده لار دغه هوغه دی زی د سنگاپور او د ملایشیا او انډونیشیا سره دالته وزي بیا د چین و مشرق شاروته رسی نو کچیره دا گوادر جوړ سر نو چین ته د لار تقریبا 2000-3000 مل کمیږي د لارې قیمت او فاصله نو پاکستان و د ته په دا ډیر مهم دی او نور خو نو هغه ستراتیژیک مقصدو نیم د پاکستان سره ستا چې د انډیا خلاف او په دې خطه کې پاکستان د ځان یو ملګری ګڼي چې چیرې سبا د نور ملکو سره مسلې نو د توکل لري چې پاکستان به د پر سایډ ولاړ او انډیا ته خاص طور پر روزي
شنه اوس که څنګه ستاسو دغه د روډ انیشیو یا د سړک انیشیټیو چې کوم دی د سړک چې کوم منصوبه ده د دومره پراخ دا تاسو بیان کله سی پی کوم په دې سي انداز راته تشریح کی چې دغه چې کوم اقتصادي راهداري ده کوریډور دی دا چیشته
سی پیک ته د نورو سلر جلا دی په نور ملکو کې خو اکثرا چې دی چې کوم پیسې دی لګولې دی هغه په روټ کې په انفراستراکچر کې لګولې دی یا روډ دی یا ریلوی دی په پاکستان کې دا اول شپټ سلویش عرب ډالر وو اوس دا دوش پیته عرب ډالر ته رسیدلې دی په دا دوش پیته عرب ډالر کې 15 عرب ډالر چې دی دا په بجلی په توانایي په انرژي باندې لګیدلې دی مصرف شوی دی او دا 20 بلین ډالر چې دی دا په دا روډ دی ریلوی دا سنتی ترکی دا په دې شانو باندې بلګیږي په دې کې چې دا کم 15 عرب ډالر دی دا پور نه دی دا توای فورن ډایرکټ انویسټمنت یعنی دا د بار د یو کمپنی سرمایه کاری د پاکستان کې د پیسې خپل لګولې دي نو دا هغه رنګه پور نه دی دا نور 20000 روپۍ چي دي ډالر چي دي دا پور دی دا چین چې کوم ملکو ته پور ورکي هغه ملکونه په دا جن اخلي چې دی د مارکیټ کې چې نور کم خلک بانکونه چې دی نور اداري دی پرایویټ
هغه چې ورلد بینک
او ایم ایف هغه چې په کم انټرست ریټ پور ورکي
چین د هغه سود باندې ورکي
په کم سود باندې ورکي چین د هغه په کښته قیمت په کښته ریټ ورکي
اسی څو دی دا وخت نړیوال سود او ستن څو
هغه فرق لري هغه یو فکس نه یي مثال پرایویټ مارکو کې هغه د ملک د په دنیا کې دغه ملک نم څنګه دی، مثال چې کوم ملک حالات خراب دي هغه ته په زیات صدور کوي، چې د کوم ملک حالات برابر دي هغه ته په کم صدور کوي.
نو چاینا تر دې څومره پیښې
چینه تر دې کم ورکوي، مثال چین دا ټیم اکثره پورونه چې دی اوس په پاکستان تر کوي، د دې سود ریټ چې دی هغه 2% یا 3% دی.
نو اوس دغه تاسو یادوي چې تاسو یې په نورو ملکونو کې مختلف دی دا سی پیک او په انرژي کې لګول، انرژي کې نو دغه څه ګټه ده د چاینا یعنی د پاکستان په ولې څه ګټه ده
په نور ملکونو
کې، انرژي معنی بجلی
او دا په نور ملکونو کې چین اکثر پیسې چې دی هغه په روډو کې لګولې دي، په پاکستان کې په روډ ریلوي سره سره په انرژي کې لګولې دي، او داغه مهمه وجه یو دا ده چې هغه کې غټ ډیماند د حکومت د پاکستان د حکومت مطالبه و چې زمرش پاکستان د حکومت بیا په دې کې دا ګټه ولا یا ګټه دا چې دی وای زمر د اقتصاد د معیشت د مضبوطی د لپاره دوه ډیر غټ کنده ودی چې هغه کوم شپره کو نو زمر اقتصاد به مختزه. نو هغه کې یو دادی چې پاکستان کې روډو حالت نه دی برابر، یعنی د گوادر سره تر اسلام آباد پوری یا در چین پوری کیو تجارتی قافله زی نو هغه روډونه نه دی ورته سم. دویم په پاکستان کې د بجلی ډیر غټ بورانو مشتی ته معلوم ولو، نو پاکستان د تدا شرط کشیر دوی چې دا روډونه دا خوسی دی په روډو په دې خود چن غټه بجلی بیا د پاکستان ورتول چې پاګه کې بر نظمر اقتصاد به مور سره راپورته سي، او هغه چونکه پور نه دی هغه خو سرمایه کاری ده، نو هغه باندې په دې چې نور سره متفق اسو
شا اوس دی کې براسو دی ته ځکه چې دا پاکستان کې چې کله دا راغی او د دې اقتصادي راداري ورسته خو سر پښتنو بلوچو او تر څو د پورې سندیانو کوم پرسته پارټیانو یا حکومتونو تر یوه د پوری ګلې شکوې شروع کې چې دا ټول د پنجاب په ګټه دی زمو په ګټه نه دی. تاسو په دې کې کار کوي، تاسو ته به د عدد شمارم راغلي ډاکومېنټس هم کتلی، دغه دغه مسله تر کومه ځای پوری په حق باندې او پر نه حق باندې څومره سمه و
چې کومه دا د 15 اشاره بو د بجلی منسوبې چې دی اغه خونو پاکستان کې سیستم دا دی چې د بجلی منصوبه چې هر ځای دغه څه چې کومه بجلی پیدا کیږي اغه بیا یو مرکزی گریډ دی اغه ته ځي، او دغه مرکزی گریډ سدا بیا صوبو علاقو ته سره تقسیمیږي. نو هغه 15 شرابه چې دی اغه خود دغه بیس موبایسه وتلی دی هغه د بجلی منسوبې چې دی هغه که هر ځای وي مثال هغه خاص فرق نه چې ولی هغه اصلي فرق چل دا چې هغه د بجلی د تقسیم فارمولا هغه فرق اچي. نو بیا موږ راځو دا 20 ارب روپی
چې زه په دې کې مداخله وکم هغه دا چې ممکنه ده دغه کم لدې سره روزګار تړلې یا کاروباري سرگرمیانې د دغه دا دغه پکې بیا د دغه سبو ګټي.
نو هغه کې دا د بجلی منسوبې خدای سي دي چې دا ډېر ټیکنیکل سکل غواړي، نو هغه کې اکثره چې دی هغه د روزګار چې کملاره ده هغه هم داسې پدانس چې دا ټولي منسوبې ټیکې دي د چینی چین و کمپنیانو ته ورکړي دي، نو هغه چې ټول باغ کې روزګار دی هغه خپل خلک راوستلی دي، باغ کې ما سوا به دا چې چوکیداری یو د کښنی نوکری کوي و لوکل سړی ته ورکي، نو نور اصلي دغه دا غو سره خپل دي، نو په دا باندې هغه داسې د روزګار ذریعہ هم نه جوړ شوی.
دا اولس اوویشت ارب ډالر تاسو وایسته چې هغه پاکستان پور اخستی دی، او هغه پور خو بهرحال سرمایه کاری نه ده بلکې ټول پاکستان کاغه د بلوچستان سړی دی که د خیبر پښتونخوا دی که د پخوانی قبایلي سیمو خلک دی که د سیند دی، دا به ټول ورکوي دغه پور دغه له جیبه بځي په یو شکل کې. نو هغه باندې څومره منصفانه تقسیم شوی دی
دغه چې کوم یو په دې کې دا یو شی مهمه دی چې دا ګرد پیسې درو سره راغلي نه دي، په دې کې مثال دا پلانینګ دی په دې کې څه راغلي څه بده دی باید راځي دا وښه تر بده پاره چې کوم منصوبه دی جوړه کړې ده په هغه کې هم داسې په دا وښه تر بده کې تقریبا داسې 15% لس فیصد داسې پورونه دي چې هغه به مرکز وفاقي حکومت به نور کې هغه به صوبایي حکومتونه هغه خپل پور ادا کوي، نور پور چې دی هغه وفاقي حکومت ادا کوي، او داغه تقسیم چې دی هغه د بدقسمتۍ سره زه بالکل په ذمواري دا خبره کولی سم چې هغه تقسیم داسې سو دی چې په هغه کې لو ګټه چې ده لو برخه چې ده هغه د سند او د پنجاب خواته تللې ده، بلوچستان کې خاص طور پر منځنۍ بلوچستان او چې کومه پښتنه سیمه ده د بلوچستان یعنی سنټرل او نوردن بلوچستان چې دی دا دوه چې دا دغه سبار دي دا رنګه د خیبر پښتونخوا چې کومه جنوبی علاقې دي دا د دې سبار دي نو هغه تقسیم داسې څو دي چې هغه د پاکستان چې اوس کومه ترقی یافته علاقې دي هغه علاقو ته دا ګټه رسېدلې ده
یعنی دا آیا د دې ضرورت چې دا ګټه هغه ته ورسېږي کنه داغو په پاور کې او په قوت کې او په اقتدار کې واغو دا غټ یوړې لدی خلکو
نه د دې بالکل دا ضروري نه و چې دا بلکې چین چې دا ټول کار کوي په دې کې د چین یو هدف دا دی د چین چې کوم دا مغربي صوبه د شینجانګ صوبه چورتوي دا ته دا سیوګنه دا د هغه ځای بلوچستان دی
یعنی
پسمانده دی په دې کې خلګ خوابه دي نو چین د دې ټول پروجیکټ یو هدف دا دی چې هغه خلګ خوشاله کی په اقتصاد راګټ کی الته ترقی راسي نو پاکستان ته هم پکار دا و چې دغه د جنگ زده علاقې چې دا بلوچستان دی که خیبر پښتونخوا د کفاټا ده چې دا د دې برخه جوړ کړي او د دې مین لارې پر دا تیر کړي وای نو د دې صدا خلکو بخپل یو یومیشت په جوړ شوی وای چا به هوټل خلاص کړي وای چا به بل کاروبار کې شروع کړي وای نو به دا خلکو د جنگ څخه کم متاثر دي دا براوتلې او لر به خوشحالي راغلي وای نو دا څه ضروري نه و دا په دا وسو چې کوم هغه وخت چې کوم حکمران پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نون داغه سیاسي مفاد ټول په پنجاب کې دی او په پنجاب تو کې خاص طور پر مرکزی او شمالي پنجاب نو دا هغه د خپل سیاسي ګټې د پاره دغه شیا خواته واړ او د بدقسمتۍ خبره دا او چې زمر چې کوم لیډرشپ ولو د بلوچستان یا د پښتونخوا یا د فاټا هغه په دې باندې هغه موقف نه واخسي چې کوم پکارو
یعنی د دوی ستاسو په کتلې دغه د خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان چې کوم سیاستوالانو هغه چې کوم موقف خپل کړی یا کوم نو هغه څومره په ساينسي بنیادو باندې یا د یا په منطقوي لحاظ باندې چې منطق ولري منطقوي نه بلکې منطق په لحاظ باندې څومره مدلل او د دوی دا کیس دوی سم په لاره دغه وړي پر مخ کنه
د یو چې هغه ټیم ورخو اکثره د دې ځای سیاسي چې کوم نمائندگان واغو خو یو را غواز هغه رنګ پورته نکي دا خو نو اوس دغه څه پښتنه کېدلې سي نه سمولې چې دغه سیاسي مفادات د پاکستان مسلم لیگ نن سره وو یا داسې خلک هم کې ستاسو مر خو ډیر ساده پارلماني یا سیاسي داسې غړي ستا چې هغه غس په دې سر نو خلاص د دې منسوبې د دې په دغه
اهمیت
تو پاړ خو نو خبر وو او نه هغه رنګ دلچسپي کې درلودل نو او بیا چې لږ چا دلچسپي کې درلودل هغه چې سږ پورته کی خو غم هغه بنیادی غټ خبره خو څور معلومی وي لکه داغه سلاوه ډیر ټیکنیکل خبره نه وي او معلومات ټیکنیکی خبره نو هغه لړ څه مزاحمت وکي خو هغه بد قسمتي سره د یو دوه کسانو مزاحمت خود سره نه رسیدي نو د داسمی چټول نمائندگان پر وځي سوي وي په دا مسله سر خلاص کړی وي او بیا یو ډیمانډونه مطالبه ورته یې شي وي بیا دغه د پاره جدوجهد کړي نو دا کیسه شاید درې ځای رسیدلې وای لکه هغه نسوه
شر نو بیا خو بهرحال دلته کې دا کوم شور شرابه جوړه سوله جلسې جلوسونه مظاهره وسوي او نواز شریف بیا راغی په منسکي او هغه داسې وکړي سړک د ډیر اسماعیل خان او د ژوب ترمنز دا کوشش یو کوي چې دا لیار د یو مغربي لیار د یو مشرقي لیار د مغربي لیار به معنا دا مغربي لیار کوم دغه و چې د دې دغه د کوټي ژوب او بیا داسې پر مخ په خبر پښتونخوا کې تر جادو به هر ځای دا وځي د ازمور ترجیح ده اول به دا جوړش نو اوس یعنی تاسو سره تفصیل څه دی چې آیا همغه سي اول مغربي لیار جوړ شي کنه
لکه څنګه چې تا ته معلومه ده په سرکار کې یو خبره در هغه وخت پرې حیثیت نه لري چې هغه په لیکلي شکل کې د کاغذانو د کاغذ په لیکلي شکل کې نشي را چې هغه قانوني حیثیت ولري دغه د مغربي لارې چې کومې خبرې وي دا ټولې هوایي خبرې ولې زموږ چې کوم نمائندگان و هغو ته په کار دا و چې د دې خبرو بعد په دې پسې پوښتنه کړې وای د پارلمان کمیټیانې دي صوبایي حکومتونه دي بیا د سی پک خپل د فیصله فورمان دي یو فورم د ټولو غټ چې دي هغه ته جی سی سی وای بیا د جی سی سی رالاندې جوائنټ ورکینګ ګروپس دي هر کال د جی سی سی میټینګ کیږي د جوائنټ ورکینګ ګروپ میټینګ کیږي زموږ سیاسي ګوندو ته دا پکارو چې پر دې د هر جوائنټ ورکینګ ګروپ او د جی سی سی په پښتنه وکي نظر وساتي چې څه فیصله کې وسوي څه نه صوبایي حکومتو ته دا پکارو چې کمی مطالبه دی لري یا چې کم د خلی کولونو ورسره دی هغه بیا دی په دا جی ڈبلیو جی جوائنٹ ورکینګ گروپ کې او په جی سی سی کې به هغه کې سپر مخ به ول او هغه خپل غشتنې به ورته یړدلې هغه بدبختی ده د مغربي لارې کیسه خو ماته معلومه ده د مغربي لارې کیسه چې د هوایی خبري وسولې په دې کې مولانا فضل الرحمن صاحب یو غټه وکړه هغه په کیسه لښپو هغه خپل هغه کښنی غټه ورسول د ډی آی خان سره د برهان پرې هغه څلور لین چې کوم سړک دی هغه د په جوړ کې پر هغه کار شروع شو در ډیر اسماعیل خان لاندې تر روبه بیا تر روبه در کوټي بیا د کوټي سره لاندې در کلاته پورې دا چې دوی پر دې یو فیصد کار هم نه دی سوی او که زه دام درته وایم ته به حیران پاتې سي چې د روب ډی آی خان چې کوم سیکشن دی دا تقریبا د 212 کیلومتره جوړیږي دا خو لا بیا هم په کاغذ کې هلته ستا دی وایي جوړوو بیا کله به جوړوي هغه به خدای ګوري چې پیسې راسي د روب رالاندې روب و کوټه دا تقریبا 350 یا 325 کیلومتره جوړیږي بیا کوټه اوس کلات و سوراب دا در اوسه باقاعده سرکاری افیشلی تور باندې د سی پک برخه نه دی ګسه
یعنی په کاغذو کې
نسته دا
هیڅ
نسته دغه دوی
افتتاح د چی شو
هغه افتتاح چې ول
چې
هغه یو هغه سنگل روډ هغه ګسه د سی پک روډ نه دی هغه د 999 د ایشین ډیولپمنټ بانک پی سی وی دغه پروجیکټ دغه وخت پر دې منځوري سوی و کدا سی پک وای کنه وای دغه سنگل روډ خو به جوړې دی نو هغه د سی پک په کاغذانو کې غسستنه دا زه په ډیره ذمہاری دا خبره کوم سی پک په کاغذ کې یو شایسته روب ډیر اسماعیل خان دی وای دوه رویه جوړو داغه د پاره هم پیسې نسته د دوو کالو صدا کیسه دغه ولاړه د نور روب کوټه کلات دا دروسه با قاعده سرکاري تور دغه د سی پک په کاغذانو کې ستنه
نو کوسمج دا ټوله خبره راو غونډه کو یو تصویر ورکو یدي معنی دا دی چې سی پک کې یوازې ګټه د سند صوبې کړې ده د پنجاب صوبې کړې ده او یو هدا پوری د بلوچستان یو خاص سیمه ده پښتانه تقریبا کاغه د قبایلی سیمو دي کده خیبر پښتونخوا دي او کده بلوچستان کې پښتانه چي دي هغه تقریبا لدی زبې برخې دي کنه
بالکل تقریبا خبره داسې د بلوسم داسې څه ګټه نسته کې خو بیا هم هغه یو څه حصه باندې بس داسې روډ تیریږي نور چې دی په دې کې د ریلوې لاین دی هغه د ریل لاین چې دی هغه به د کراچی سره جوړیږي بیا تر پېښور پورې چې دا کم زوړ لاین دی دا به دغه اپګریډیشن کوي د دې علاوه چې دی نور بلوچستان وو یا په فاټا یا په پښتونخوا چې کومې جنوبي پښتونخوا د یعنی د خیبر پښتونخوا چې جنوبي ازلاوي دي هغه دا ټول د دې سوتلې دي کومې اسپیشل اکنامیک زونز چې دي هغه هم فلاله خدي هرې صوبې ته یو وسر ورکړي ده هغه به د بلوچستان حکومتونه هغه خپل مر کم نه دی کړی پر هغه باندې در وسه کار نه دی شروع شوی نو چې دا سره رالنډ کو بالکل دا ته صحیح وای شه د دې اصلي ګټه چې دا هغه و پنجاب و سند او په خیبر پښتونخوا کې کلر څه ګټه رسی هغه و هزار ډیویژن تر رسی
او تاسو چې تل کار کوي د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان حکومت ته تجویزونه یا مشورې ورکوي تاسو دا غوته اوس دا وخت حکومت ته څه مشوره ورکړي د دوی له اقتصادي راداري څه ګټه واخی
مرش خو په سرکار کې خو لکه تا چې معلومه ده د سرکار کې یو خبره مخته بیول بدلون راوستل هغه ډیر ګران کار دی خو موږ لګیا یو نو موږ دوی درې دا ټیم غټي مشورې د بلوچستان و حکومت تور کړی دی اول دا موږ بلوچستان حکومت ته دا ور په ګوته کړی دی تمام فیکټس واقعیت مې ورته ایښې دي چې کومه مغربي لار د پردې زیرو پروګرس دی او پردا باندې تی باید چې په غټ سیاسي لیول په دې باندې موقف واخی د دې باندې چې هر کاروایی ده هغه تی په کار دی چې وکړي دویم موږ دا مشوره ورکړې ده چې دغه سی پک چې کم دی دا ټول د دې دا ټیم ترجیح چې دا هغه پر روډ او پر بجلی باندې دا د کګس سبا دا ټول شان وسیم بلوچستان پر دې سره خاص ګټه نشي اخستلې. ولی په بلوچستان کې هغه روزګار د پاره دا ضرورت چې هیومن ریسورس ډیولاپډ یعنی چې کم دا انسانان چې دی هغه سره هغه تعلیمونه او هغه سکلز هنر وي چې د دې سدی ګټه واخنو. مرور ته ویل چې د هنر د جوړولو د پاره یو دوا پروګرام شروع کړي د خپل ځوانانو ته هنر ورزده کړي ټریننګ وکړي نو چې سبا کارخانه ولګیږي شی ولګیږي نو زموږ ځوان په هغه کې بیا د تکار میلاوېدلی شي. نو یو موږ دا دغه په لاس ورکړی دی. بل دا یو ډېره غټه خبره ده ما تازه کرنه کې و د کوټي د پاره یو د ماس ترانزټ منصوبه ده د کوچلاغه صدر سپیژنډ پورې دا یو ټرین جوړي د پبلک ترانسپورت د پاره. هغه منصوبه چې ده دا غ پور به د بلوچستان حکومت ورکی یعنی دا غ ماچ تا
ټول دا چاینا جوړي ل کوټي زاتور کوچلاغه پورې یو
د کوچ د کوچلاغه س کوټه بیا سپیژنډ د سریاب خواته
شا دی دا به جوړي
دا به جوړي او دا په پور جوړي او د دې پور به د بلوچستان حکومت ورکی اسلام آباد به نور کی. نو چین چې دغه کوم مطالعه کړی د کوم رپورټ حکومت ته پیښ کړی دغه خرچا او شولې ده یو سل دولس عرب کالداري پاکستانی یو سل دولس عرب روپی د بلوچستان د تیر کال ټوټل ترکیاتی بجټ شپږ اتیا عرب. نو موږ ورته ویلي چې دا به په هیڅ قیمت نه کوي دغه پروجیکټ چې دی دا یو سل دولس عرب روپۍ چې دا کار شروع شي دا دوه سوه عرب ته رسي په دې کې چې سود واچې دا درې سوه عرب ته رسي. درې سوه عرب روپۍ د بلوچستان ټوټل بجټ دی. نو ته په درې سوه عرب روپۍ دا کار کوي دا دونه ګران دا موږ ته واره نه خوري او دا پور به بیا زموږ بچان زموږ نسلونه ادا کوي. نو دونه ګرانه منصوبه نو په هغه کې دغه د ګرانوالي او دغه کیسې هم کیسه
سمد ډیر مننه رفیع الله کاکړ صاحب خبرې پښتنې خو ډیرې دي خو بهرحال وخت د مشال مرکې په ختمېدو دی. ستاسو ډیر مننه چې مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
ډیر مننه
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکو هم لمون سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس د مازیګر پر څلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدئ شئ.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.